د کندوز امنیت قومندانی ویان سیسرور حسینی ازادی راډیو ته ویل چې اوس مهال د افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، یعنی د افغان ځواکونه جنوبي اړخ نه شمالي اړخ ته راوخت دي، یعنی شمالي اړخ کې به پخوا وسلوال طالبان اوس تر ډېره ځای پورې افغان امنیتي ځواکونه پرمختګ کړی ده. او همدارنګه دوی ویل چې دوی له ډېر احتیاط سره کار اخلي، ځکه چې په یو شمېر لوړپوړو ودانیو کې وسلوال طالبان پټ شوي دي، له هغه ځایه په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. دا هم وویل چې یعنې په ډېر ژر به دغه ولایت د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي.
بله، تاسو ویل چې د نشته یادونه هم وکړای، مرسی له ځینو شاهدانو سره په کندوز ښار کې خبرې کړې دي. هغوی وایي چې اوس د کندوز لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ټولې جنوبي سیمې تاثیر شوې دي، مرکزي برخه هم د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده، لیکن د تر پرون ماښام پورې د کندوز په داخلو سیمه کې څه ناڅه جګړه روانه وه. تاسو چې کله له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي یا له د ولایت له مقاماتو سره، هغوی څه وایي چې جګړه په یا د طالبانو مقاومت په کومه دقیقا په کومه سیمه کې دی؟
د کندوز امنیت قومندانۍ ویان سرور حسینی ویل چې اوس مهال جګړه د داخلو په سیمه کې، همدارنګه د خاکنۍ په سیمه کې، خاکنۍ نه لاندې د نوابات داخل په دغه سیمه کې او دی خواته د منطقه د بندر خانابات هم اوخت جګړه، یعنی نږدې ده د بالایسار سیمې ته دلته جګړه رسیدلې ده. هغه ویل چې اوس مهال وسلوال مخالفین د تېښتې په حالت کې دي. خو بلې خواته د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ازادۍ راډیو ته ویل چې په دا 15 ورځو جګړو کې 1500 تنه تپیان دغه روغتون ته را انتقال شوي دي او له شپېتو زیات وژل شوي کسان چې په دوی کې ملکیان همدارنګه د طالبانو تپیان هم شامل دي. هغه ویل چې اوس مهال په کندوز کې ډاکتران له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر ډاکتران وروسته له هغه چې په بېسرحده روغتون باندې بمباري وسله تښتېدلي دي، او دا مهال درې تنه نرسان د زخمیانو او د ناروغانو په خدمت کې دي. دوی ویل چې د اوس مهال دغه روغتون له د دوا له کمښت سره او د اوبو له کمښت سره د ډوډۍ له کمښت سره مخامخ دی.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د وروستۍ بمبارۍ له کبله بخښنه غوښتې ده. خو د جنرال جان کیمبل دفتر ویلي چې د بخښنې دغه خبر نشي تاییدولی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده، خو په عین حال کې ویلي دي چې باید د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې صبر وشي. د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې مشر د وروستۍ پیښې په اړه د بې طرفانه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو د وروستۍ بمبارۍ له کبله خپله خواشیني څرګنده کړې ده. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي د پرون سهار په بمباری کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان سوي، چې په هغو کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان کارکوونکي او ډاکټران هم شامل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ناټو د غوڅ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان کامبل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او بخښنه یې غوښتې ده. خو د ناټو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د جنرال جان کامبل لخوا له ولسمشر غنی د بخښنې غوښتلو مسله تایید نه کړه او ویې ویل چې دا خبر به بیا چک کړي. افغان حکومت وایي د پیښې په باب یې یو هیئت ګمارلی چې څېړنه وکړي. د نورو سازمانونو او چارواکو تر څنګ ملګرو ملتونو هم په کندوز کې پر دغه روغتون وروستۍ هوایي حمله غندلې، چې له کبله یې د وروستیو راپورونو له مخې 19 کسان وژل سوي، چې په هغو کې 12 کسان د بې پولي ډاکټرانو د سازمان کارکوونکي، 4 تنه پوخ عمره ناروغان او 3 نور یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر زید راد الحسین وویل پر یوه روغتون هوایي حمله شایي یو جنگي جنایت وبلل سي. په دې برید کې چې پرون سهار وختي سوی و د شتنه نور شدیدن ټپیان سوی دي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان دغه حمله له نړیوالو بشري قوانینو یو څرګنده سرغړونه بللې او په دې برخه کې د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان عملیاتي مشر برد ینسنس پرون له بروکسل نه رویټرز اژانس ته وویل دوی په دې باب د بې طرفه څېړنو غوښتونکي دي.
We haven't had any communication
تر اوسه نه د نړیوال ائتلاف نه هم د افغان دولت لخوا مستقیم تماس را سره نیول سوی دی، ځکه نو بیا په سرحد سره وایو موږ چټک وضاحت غواړو او موږ د بې طرفه څېړنو د پیل غوښتونکي یو. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیري اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په سپکو او درنو وسلو سنبال ترورستان دغه روغتون ته ورغلی وه، له ودانۍ او خلکو یې د سپر په توګه کار اخیست او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کولې. بل خو د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقي ویلي چې د بمبارۍ په وخت کې له لسو تر پنځلسو پورې ترورستان په روغتون کې پټ وه. د ویلي په برید کې ټول ترورستان وژل شوي او ځینې ډاکټران مو هم له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کندوز یو شمیر خلک ادعا کوي چې له ځینو پوځي الوتکو څخه د اکمالاتو او د ټپیانو د انتقالولو پر ځای د دغه ولایت د خلکو د وړلو لپاره کار اخیستل شوی دی. دغو خلکو آزادي راډیو ته وویل چې یو شمیر کسان د زیاتو پیسو په وړاندې د همدغو پوځي الوتکو په واسطه امنو سیمو ته وړل شوي دي. د دفاع وزارت چارواکي کسم دا اداره د وی خو وای چې که په دې برخه کې دقیق استاد او شواهد موجود وي نو له سرغړوونکو سره به جدي چل چلند وشي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې کندوز له څو ورځو راپه دې خوا د جګړې په لمبو کې سوځي، ازادي راډیو د افغانستان د هوایي ځواک له الوتکو څخه په دغه جګړه کې د ناوړه ګټه اخیستنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ویل کېږي چې یو شمېر فرصت طلبه کسانو د دې پر ځای چې د جګړې له ډګره ټپي سوي سرتیري انتقال کړي او هلته اکمالات ورسوي، د زیاتو پیسو په اخیستلو سره ملکي وګړي له کندوز څخه کابل او یا نورو ولایتونو ته وړي. فرحت چې ځان د یوې دولتي ادارې کارکوونکی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته د درو کسانو د راوړلو په بدل کې پنځه
دوردو چلور ماشین الوتکې چې مواد پکې وړي وې، خو موږ ته یې ویل چې څوک در باندې پوه نه شي. یوې الوتکې $1500 او یوې بیا 8000 افغانۍ اخیستې او یوې هم 40000 افغانۍ. خو شخصا ما خپله چې د اردو کس مو پیژندی نو درې کسې د 40000 افغانیو په بدل کې راوستلو.
فرهاد وایي د ډېرې مجبورۍ له مخې دا پیسې ورکړي، خو اوس غواړي له خپل ملګرو سره خپل فریاد ارګ ته تر افغان چارواکو پورې ورسوي. په همدې حال کې د کندوز یو بل اوسیدونکي چې هغه هم له جګړې تښتېدلی او نه یې غوښتل نوم یې خپور سي، له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت کوي. دی وایي زموږ سره یې 40000 افغانۍ فیصله کړې وه، عسکران وه. کله چې هوایي ډګر ته راغلو الوتکه ډکه سوې وه، نو موږ ته یې وویل چې په 40000 نه کېږي، که $1500 راکوي بیایو مو، که نه نو نه مو بیایو. دا چې موږ مجبور وو او پیسې مو هم نه درلودې، یو بل کس زموږ ضمانت وکړ او $1000 مو ورکړې. دوه کسه وو، هلیکوپټر نه وه، څلور ماشین الوتکه وه. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو ته وویل چې هوایي پوځي ترانسپورت په خپل وخت د اکمالاتو مکلفیت لري او که د کندوز د خلکو دا ادعا ثابته سي نو دا ستر خیانت دی.
کله کله داسې هم سوي دي چې څوک تیارې ته نه دي پرېښودل شوي یا هغو دې نه دي انتقال شوي، شکایت کوي چې هلته پیسې اخیستې کېږي. هوایي قوتونو وظیفه دا ده چې په وخت و زمان باندې اکمالات وکړه، زخمي او شهید انتقال کړه، ځکه د زخمي انتقالول د شهید انتقالول دا په مورال باندې ښه تاثیر کوي. که څه وایي هم دا غټه خیانت ده، دا درست کار نه ده.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ هم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د کندوز د خلکو ادعا رد کړه او وی ویل
دغه ادعا په کلکه ردومه. هر څه چې دا ادعا کړې ده که ثبوت او اسناد لري، موږ به هغو پیلوټانو یا انجینرانو یا تخنیکانو ته کلکه جزا طبق د قانون سره ورکړو.
په همدې حال کې داسې راپورونه هم شته چې د ځمکنیو ترانسپورتي شرکتونو د ټکټ بیه چې له کندوز او نورو شمالي ولایتونو څخه کابل ته راځي هم د پخوا په تناسب څو برابره زیاته سوې ده.
په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت یو استازی وایي د دې ولایت چې د کندوز له جګړې ملکیان خوندي سیمو ته ولېږدول شي په کار ده څو ورځنی اوربند وشي. د کندوز وکیل ډاکټر فاطمه عزیز آزادی رادیو ته ویل چې دوی په کابل کې د تحسن یو خیمه هم درولې او شعار یې دی کندوز وشغوري. میرمن عزیز وای په کندوز کې یو غمیزه روانه ده، د خوړو کاختی راغلې او ملکیان په جګړو کې گیر پاتې دي. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې له فاطمه عزیز څخه پوښتنه کړې چې تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست، په کندوز کې وروستۍ وضعیت څنګه دی؟
کندوز کی وضعیت ډیر خراب ده. کندوز کی او فاجعه ده، اوس خلک دوی نه لري او بن نه لري، خلک ځوانان په سرکو پروت دي، مړینه نشي د فراولې د سی او وضعیت خراب ده چې دغه په ټول جهان کې زه فکر نه کوم دغه سی او وضعیت په سوریا کې په عراق کې دغه سی وضعیت زه فکر نه کوم چې شوی دي. اوس په افغانستان کې دسې په یو کندوز کې دسې حالات خراب دی چې زه څه درته ووایم. دلته تیارې بمبار کوي، خلک مړه کېږي، که طالبان وژني خلک وژني. صفاخانه کې بمبار شوی دی، هلته طالبان ځای په ځای شوی و، بمبار شو، ډاکتران مړه شو، نرسان مریضان اور اخیست، ټول خار کې اور بل دی. په خدای چې بلند منزلونه ساختمانونه دا د خلک کورونه ټول اور نیولې ده.
تاسو په کابل کې د تحسن یو خیمه درولې ده، هدف مو څه دی د دې اقدام؟
دغه خیمه چې موږ ورپا کړې ده اوس په دې خاطر ده چې زمونږ د کندوز خلک اواز چت شي، کندوز نجات ورته. دا زمونږ شعار ده چې کندوز په اور سوځيږي، خلک د موږ اواز واوري. دا جهان د شر دوستی څخه نه، جهان کې بچر دوستی څخه نه، دا خلک باید زمونږ غږ واوري او توجه وکړي، او یو ورځ یا دوه ورځې دپاره اوربان چې دا ملکي خلک د کندوز نه ووځي. دغسې یو وضعیت خراب دی، اوبه چې پیدا ونه شي، دا ډوډۍ چې پیدا ونه شي، دا ماشومان تږي وږي په کوڅو پروت دی، که بیرون ووځي، که هلته بمباردمان کېږي، که طالبان یې ووژني.
ویل کېږي چې په کندوز کې له څو ورځو راهیسې تقریبا یوه هفته په پوره کېدو ده چې هلته پوځي عملیات روان دي. دغو عملیاتو آیا نتیجه ورکړې ده؟ د سیمو په تصفیه کې دغه ورځ من پروستلو کې کومه کړی
د عملیات چاواله غاز چې له خو نتیجه ورکړي وو، اوس ډیر ته ور واخیسته په طالبان ډیر راغی. موږ نه پوهیږو چې دغه طالبان د کوم ځای نه راځي، څه رقم راځي. هلته خو کندوز د سیم سرحد د نورو ممالکو چې دا طالبان هلته تربیه کېږي، هغه هم سیم سرحد هم نه ده. نه پوهیږو چې دغه طالبان دومره د کله کوم ځای نه راځي، ټول انتحاریان راځي هلته. داسې بیخي او بد وضعیت روان دی.
افغان حکومت ژمنه کړې ده چې په تخار، بدخشان او نورو ولایتونو کې به د کندوز له بې ځایه سو کسانو سره مرسته کېږي. تاسې چې په تماس کې اصل خلکو سره، دغه بشري مرستې دغه بې ځایه سو کورنیو ته رسېدلې دي؟
تر اوسه د بې ځایه سو خلکو سره خو بېخي مرسته نه ده شوې. موږ خلک چې دی د همجوار ولایتونه لکه تخار، بدخشان، بغلان، دې ځایو کې هم بې ځایه سوی ده، او په کابل کې هم خلک راغلي دي بې ځایه سوي دي، خو دوی ته تر اوسه کوم ځای مشخص نه دی. خلک په کانتینرو کې، په کوټو کې، په سرایو کې، دلته کې ځای په ځای شوی دی خپله. خو زه فکر کوم چې دوی ته یو مشخص ادرس یې، یو ځای مشخص ورته یي چې کومکونه ورته مرسته ورسیږي.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی ډاکټر فاطمه عزیز و چې د کندوز د وضعیت په اړه له آزادی رادیو سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8 بجې او 22 دقیقې شوې. د هلمند ولایت شوراوی طالبان یوازې له دوو ولسوالیو څخه هر کال د برښنا له درکه 300 میلیون افغانۍ عاید ټولوي. د برښنا رئیس په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د برښنا د عاید او د ټولولو خبره مانی خو دقیق شمیر نشي. په عین وخت کې د برښنا ریاست د ځینو دولتي او مرستندوی ادارو څخه د برښنا د مصارفو د نه تحویلیدو په خاطر شکایت کوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازرې رادیو د خبريال الیاس دای راپور واوري.
د هلمند په مساکلاو کې چې ولسوالیو کې وسلوال هر کال د شاوخوا 300 میلیون افغانۍ په ارزښت د برښنا وایي ټولبي. د هلمند ولایت شورا غړي او د کجکی اوسیدونکو مجید خونزاده وایي که د بازارونو او ترانسپورت عواید ته دقیق حساب وشي تر 1500 میلیون افغانۍ یاد عواید ډیریږي. هغه ویل د برښنا او ترانسپورت د عوایدو پر سر تیرونی د وسلوالو او دایښ ترمنځ سخت نشته هم وسو چې د دواړو غاړو شلتنه پکې وژل سول او دغه عواید بیرته د طالبانو په لاس ورغلل.
برښنا ټیکس ته اشاره ډیر غټ عاید کیږي، بخې کلنۍ عاید تقریبا 15000 لکه په پاکستاني غوته رسیږي، او د ترانسپورت پیسې د شبیه جمع کې خپل دکانو مالیه د دوی جابن کی وس په وس کی شته سن خبرګس شي هل ته دوی میان خود جګړه سره وسول شي وی وی دلی ژغو کی چې موږ د ایشان یا د ایشو د مالیه ټولو د دوی غونډه جنجال غټ مشکل په دغه مالیات باندې و چې بل اخر دوی مبین کی جګو مشته او جګ ته د فاتي و
د برښنا د رسد جن سرچینی وای د برښنا د غوایت په تیر لس کلونی کی د برښنا د رسد سره په توافق د وسلوالو لخوا ټولیږي سرچینه وای د دی وای د پیوست کې طالبان د برښنا د رسد کارکونکو او د لین د غزیدل شبکې امنیت ساتي د برق په جوړولو کې مرسته کوي او په کستي ډول د برښنا مزه نه پریکوي د هلمند د برښنا رئیس انجنیر نصر الله کانی د وسلوالو لخوا د برښنا د مصارفو د ټولولو خبره مني خو دقیق شمیر نه لري هغه ځدی ډېر ټول په دې دوه وسلوالو کې ونی میگاواټ برښنا مصارف طالبان ټولوي
په دغه مبلغ تعداد مستند را معلوم فقط د هغه سمش پیسې نه ټولو چون په ساحه کې موږ چندانې اختیارات واق په استلاله د سینلرو چې موږ د 250 ټولیکو یا زموږ پر کنه باوجود چې موږ پرسونل لرو الته د دوی شبکې الته مر شبکې لرو هغه جوړو په هر وخت کې عوارض پیدا کی یا شکیج یا خرابې هغه موږ په زمان سره جوړو او ماشونه موږ ورکو ولې پیسې سرپیا مشتنه تاویلې نه موږ ځنی اخ
د برښنا رسول ک طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دوی نسی کولای د برښنا وایي ټول کډینو پلشکرګا کې هم ځینې دولتي عمرستندوی ادارې ست چې په سلګونو لکه افغاني قرضدار دي او د کلون رئیس د برښنا مصارف نه دی ورکړي انجنیر نصر الله کانی زیاته کړه د لشکرګا شهر د ایمرجنسی روغتون په شمول چې 15 میلیون افغاني قرضدار ده بوس تصدی شپږتیا لکه د اجاره او نجاري فابریکا شپږ وشت لکه او د لشکرګا مرکزی زندان هم 15 میلیون افغاني قرضدار دي او په تیرو څو کلونو کې د برښنا مصارف نه دی تحویل کړي دا په داسې حال کې چې په لشکرګا کې د 3 میگاواټ برښنا وایي د برښنا ریاست ټولوي چې د دوی په خبره د کال 80 میلیون افغاني کې یو د شمیره ترغو پیسو څو چند کم ده چې طالبان هر کال په کچه کې او مساکله ولسوالۍ کې ټولوي د برښنا د رسد چارواکي وایي چې د شمالي ولسوالۍ په میلیونونو افغاني مصارف د دوی په واک کې ورکول شي کولای شي جنو نور ولسوالۍ ته د لین شبکه وغځوي او د برښنا اوسنۍ سیستم چې زور دی په اسري او مدرن شکل جوړ کړي محمد الستای د ازادي راډیو هلمند
اوس په هم لویدیز مطبوعات را واخلو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي بیا هم د طالبانو له لوري د کندوز ښار د نیولو موضوع د ډیرو لویدیزو ورځپاڼو او مطبوعاتو د بحث موضوع ده د جرمنی دی ویلت ورسپانې په ورستی غنې کې ویلي چې د کندوز له پیښو ورسته د جرمنی حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ماموریت یو کال نور وشت شي ورسپانې لیکي د جرمنی دفاع وزیر او نور چارواکي غواړي چې په لومړي ګام کې په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت د وشتولو په اړه پریکړه وکړي او بیا د ناتو د دفاع وزیرانو په راتلونکو غونډه کې د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون ډیرلین وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت نه یوازې تمدید شي بلکې پیاوړی هم شي د دې جرمني ورسپانې لیکنې سره سم د جرمني پوځیان چې په مزار شریف کې ځای پر ځای دي له مخکيني محلويش سره سم په 2014 میلادي کال افغانستان ووسی خو د کندوز ورستیو پیښو د جرمني نظر ور بدل کړی دی ورسپانه کاشي کندوز د جرمني لپاره سمبولیک اهمیت لري ځکه چې د دغه هیواد پوځیانو له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره بهرنۍ پوځي ماموریت له کندوز پیل کړ جرمني د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې 1.5 سرتیری لري چې وسوي په مزار شریف کې دی ردی او پاتې په کابل کې دی اکانومست مجلې بیا په ورستۍ غنه کې د کندوز پیشي ته په اشاره د غمجنی کالیزی په نوم په لیکنه کې ښلي د ملي یووالي د حکومت تر کالیزی یوازې یو ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی له یوې جدي آزموینې سره مخامخ شو د کندوز پیشه له یوې خوا د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره تبلیغاتي بریا وه او له بلې خوا د دې مجلې په باور د افغانستان د بې ثباته حکومت لپاره یو درون ټکان ګڼل کیږي اکانومیست مجله زیاتوی که څه هم د طالبانو له لوري لنیول کېدو درې ورځې وروسته افغان امنیتي ځواکونه د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ کندوز ته ننوتل خو د دې پیښې په اړه لا یو شمیر پوښتنو ته ځواب نه دی موندل شوی لکه دا پوښتنه چې یو درې لکه کسي شار څرنګه داسې اسانه د طالبانو لاسته کشي ود اکانومیست مجله لیکي اوس افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې پرمختګ ته دوام ورکوي او شای په شار کې لاسبری وي خو مهمه مسأله دا ده چې آیا په کندوز کې تصفیوي عملیات پرمخ ځي ځکه چې ممکن طالبان د خپل پلویانو په کورونو کې پټوي او څه موده وروسته بیا راپورته شي او شار ناامن کړي مجله د افغان پوځي افسرانو په قول وایي چې په کندوز کې د حکومت په عملیاتو کې د 250 ترمنځ وسلوال مخالفان وژل شوي چې دا د ډلې ته لوی گزار دی. تاسیز مشخل آسادی رادیو آوری روسیه و این نیوازی با پا سوریه که خپلو هوایی حملو تا دوام مرکلی بلکه لا به شدیدی کلی. مسکو وی پا سوریه که ایر اسلامی دولت دلی یادایش گن مرکزونه بیشتیدی. پا دی موضوع سالی محمد سالی د آزادی رادیو د خبر د مرکزی چنگی د راپور جزیات آبروی.
روسیه و ای پا سوریه که با خپلو هوایی حملی زیاد کلی. دغه هیواد تر دې مخکې ویلې و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړې او د ترورستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف ویشتلي دي. د روسي د لوی درستیز مرستیال دا خبري پرون په مسکو کې خبري اعلان ته وکړي.
ناشه رزویدکا فیکسیروي چې بویویکي
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې وه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال دغه روسي چارواکي وویل روسیه د خپل هوایی حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړی وو او سپارښتنه ورته کړې و چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایی ځواک عملیات کوي هلته د خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف ویشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل سوي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو او نن موضوع دا ده چې د افغانستان په شمال کې ناامنۍ ولې زیاتې شوې دي. خو مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو ته وسپارو په کابل کې قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې پر ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې د 100 د وژل کېدو په خاطر ژور خواشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې د دې پېښې په اړه به څېړنه وکړي. د کندهار امنیت قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق د خبرو پرون ماښام په کندهار کې یو کنفرانس ته وکړه. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر معلم حبیب الله وژل سو. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې 4 تنه دولت ضد وسلوال وژلي او 4 نور ژوبل کړي دي. د عراق د پلازمینه بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته لاغې وژل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یو پوسټر ونیسي. روسیه وای په سوریه کې بخپل هوایي حمله زیات کړې. دغه هوا تر دې مخکې ویلو چې له چهارشنبه راهیسې هوایي ځواکونه په سوریه کې تباندې 60 الوتنې کړې او د ترورستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړي. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پلون پر یو اسرایلی کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی وشل او دوه نور یې ټپیان کړه.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی همکارم اسمت سارون به همکاری تکنیکی حاسف حبیبی با شما هستیم. شمال شرق افغانستان در هفته‌ای که گذشت رویدادهای امنیتی خیلی ناگوار را تجربه کرد. شهر قندوز به دست مخالفین مصالح دولت افتاد. جنگ در حال حاضر در شهر قندوز ادامه دارد. برخی از ولسوالی های ولایت تخار نارام گزارش شدند. همچنان در بدخشان بعض تحرکات از سوی مخالفین مصالح دولت صورت گرفته. در بغلان هم چنین تحرکات وجود داشته و در مجموع شمال شرق افغانستان و ولایت های شمالی نارام گزارش داده میشن. چه فکر میکنین علت این ناامنی ها در کجا میتونه باشه؟ در برنامه حاضر میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما شریک بسازید.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی توسط اوویل سشکال نسبت نور و کلونو تا در افغانستان په شمال که امنیتی وضعیت خراب شویده. علاوه په دغو ولایتونو چې جاوید نعیمی ورته اشاره وکړه، یعنی بدخشان، تخار، بغلان او کندوز، په فاریاب او جوزجان او سرپل کې هم سشکال نښتې وشوې، ناامنۍ زیاتې شوې دي. په ځانګړي ډول په شمال لویدیز کې فاریاب وضع نسبتا خرابه ده. په دغو ولایتونو کې سشکال ډېرې شدیدې جګړې هم وشوې. که غواړئ چې د دغو جګړو د علت په اړه خپل نظر څرګند کړئ، نو کولی شئ دا شیبه په 0939 203 1540 او 0928 525 55 تلفون را وکړئ. همداراز د افغان بي سیم د 8 شمیرې له لارې اس ام اس راستولی شئ. بل لاره هم دا ده چې رادیو تکای آزادی پیاد لري، لدې طریقه د سکایپ لري هم له مر سره تماس نیولای شي. رادیو تکای آزادی پیاد لري.
بله، شماره ها را سارون سه اعلان کردن. باز هم امی اسپیل حرفای را که در سکایپ باید استفاده بکنن شنونده های ما، R A D I O نقطه یا دات A Z A D I میتونین برای ما در اسکایپ هم زنگ بزنین، تماس بگیرین، چون کیفیت صدا در اونجا هم بهتر است و همی که مصرف بالای شما نمیاد در اونجا. از طریق تلفن شنونده های ما هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه پروگرام دی چې دا نامنی ډیر سوی دی.
بله، په شمال کې نامنی ول ډیر سوی دی.
وکه د یلمند څخه خبر کوم، محمد نعیم جلالی.
بله صاحب،
مهرباني صاحب.
دغه دی د دې عوامل چې دی، دغه عوامل دغه دی چې په دغه کې په ولسوالۍ کې اول دوار ولسوالۍ ته توجه نه کوي حکومت. ولسوالۍ چې ونیولې یا هلته نامنی زیاته شوه، نو بره اخر کار هو دغه ته ولاړ دی چې ولایت ته ولاړ دی او بره ولایت ته ونږدې کېږي. او بیا د حکومت چې په ولسوالۍ کې ولسوالۍ ونیول چې د خلکو باور بره پر کمیږي پر حکومت باندې، نو بره دوه معاملې دغه دی چې بره ولایت ته کار غریږي. او بل چې اسونه حکومت واک کمیږي را نږدې کېږي ولایت ته، خپل د غټو چارواکو دغه بره دغه دی چې څوک یې را تېروي ولایت ته خپل ځان وایي چې بابا ماته غږ نه کوي، او یا په ټیټه سوي یا په لوړه سوي، خو مانا هر سړی خپل د خلاصون لپاره بره د مخالفینو سره یو لار کوي. ولې مخنیوی په ولسوالۍ کې نه کېږي، شپږ ولایتو کې کېږي، په اخر ولایتو ته کار وړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور دې ودان، کور دې ودان. صحیح شو، ستاسې خبرې مو واورېدې، تکراروئ.
سلامت.
بل اورېدونکي ته روبات ورکو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است. سلام صاحب، بفرمایئ. بفرمایید صاحب. بله صاحب،
متاسفانه چه تلفنی قطع شو. خیر، بله اردون که تبا نوبت ورکو که نیه پیغامون حمله رو. مهربانی،
بفرمایید صاحب.
مهربانی
عزیز، صحبت کنین.
متاسفانه رادیو مو لوڑه کرده.
بفرمایید صاحب، لطفا فوراً صحبت بکنین. تماس از اینا هم قطع شد. یک شنونده دیگه داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. از طریق اسکایپ هستن اینا. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم. نصرالله احمد زین دلوگر سخن.
مهربانی کوی احمد زین صاحب.
تاسو شمال په نامنه خبرې باس باس کوي د منګه تاسو د حکومت خلک خپل د امنی د امریکا غوډ د مزدوران دي کچې د امریکا مزدوران نه وي
متاسفانه سکایپ مو هم قطع شو خیر بل اوریدون کې لرو ځان معرفي
تلیفون درم بله بفرمایئ سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام صاحب مهرباني کنین
زاب کوم د سلامات نه اسد الله خبر کوم
مهرباني کوي
دغه د کندز ولایت د جنگ په اتفاق باندې ذکر کوي ما ځان ته په ولایت کې نور د داخل د ولایت کې بازار کې
بله
دا د کوم خبرې چې فاطمه عزیزی په کابل کې نو سبا کوي دا بالکل حقیقت نه لري دلته نه وګاستا نه تندستا نه چورشه شای نشته دا خبرې ټول بی اساس دي
خیر
کومندان امنی د قندهار دا خبره کوي چې زه څنګه کندوز ته ځم کوم کندوز د جنگ میدان نه دی کندوز بشخشی نه ده هر ځای لري چې دا تجمع وکړو که امنیت
نیوایی شی
دولتی
دیونی چی که
نیسی
نیوایی طالبان پیدی
پریدی دا نوشه خبره
سی نه دا موضوع زمجد بحث نده ده مجد بحث موضوع داده چه ولی پا شمال که سک کال نامنی زیادی شی بیدی یلتی چه ده؟
خویلاتی دا دی چې دلته د خلق ظلمونه وکړل اربکیان یې راوستل د اربکیان د خلکو کورونه لوټ کړل د خلکو مالونه غلې وکړې اول خصوصاً
شما از چی چطور ادعا میکنین ایره؟ چطور ادعا میکنین در حال که خودتان هم در قندوز نیستین؟ در قندوز نیستین چطور ادعا میکنین ایره؟ از کجا خبر دارین شما؟
ما زه په کندوز کې نه یم ته دا خبره دې کومه کله چې دا فاطمه عزیزی د په کابل کې نه ولې دا ټول خبرې درواغه کوته زه شته دلته څه چوت شوای
زه سید مننه چې تلفون
جوړ تشکر سلامت باشین محمد روحانی از بدخشان در پیام خود نوشته کرده که اگر دولت فعلی چند ماه دیگر دوام کنه سمت شمال نه بلکه تمام افغانستان سقوط میکنه و افزایش ها ماجرات ها افزایش پیدا میکنه گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته کرده که نامنی های اخیر در شمال افغانستان ناشی از اختلاف های اخیر میان امریکا و روسیه است به خاطر که در کل جنگ افغانستان گفتن یک جنگ تحمیل شده هست اونجا روسیه مداخله میکنه فکر میکنم هدفشان در سوریه است و اینجا مردم مظلوم افغانستان قربانی میدن عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که البته پیامشون به پښتو سرون سره میروونه
وای په شمالي ولایتونو کې جنگ د پاکستان لخوا تحمل شوې ده ترڅو چې د افغانستان زیر بنا لوټو خراب کړي
بلی و ماشاءالله فهیم از اورزګان در پیام خود نشته کړه که جنگ در شمال و شمال شرق افغانستان از یک سازمان و نهاد تروریستی خارج از مرزهای افغانستان گفتن راهنمایی میشه
او د ټلیفون لاري اوریدون کې له روزان معرفي کوي آزادی را نه سکایپ لاری اوریدون که دهی مهربانی اول تاسو تنو بر
بفرمان سب
علیکم
سلام سب مهربانی
سلامت
سب خوب هستین خیریت
سلامت باشین بفرمان سب
ببخشین سب نام سید شیرشاه هست من شما را از انگلیس
بفرمان آقای شیرشاه
از آمد میدم
بفرمان سب
من صرف نظرم امیز بادر که امی جنگ آخر که یک اوج گرفت از صرف توجه کلانا را به حساب جلب آدم بخواهیم بکنیم او دوی میده که مشکل دهی است که کلانای ما و شما که از رس دولت گستن اینا برای وطن دلسوزی ندارن فکر به فکر من بخاطر اگه وطن دلسوز داشته باشن شاید یعنی پرابلم ها شاید حل شوه در حساب ما خودم یک ماه پیش افغانستان بودم
بله سب
فساد در حوج خود از یعنی آدم مایوس میشه آدم افغانستان میایم واقعا آدم مایوس میشه که ما در وطن خود به این حالت زندگی میکنم وقتی یک جای دیگه میایم یک دیگه زندگی یعنی برادم خیلی مایوس کن است به این خاطر فکر میکنم که اگر درد بالا اگر کمک کاری اصلاحات بیاید فکر کنم که جنگ هم
بله
شاید
و...
کمتر شود
بله و انگیزه و علت که شما فکر میکنین در شمال و شمال شرق افغانستان امسال جنگ ها افزایش پیدا کرده در چیست؟
بازم شما رو گفتم محترم که جنگ خود شمال افغانستان به خاطر اینه که چون از یار خوشتانشان این باشه که در آسیای میانه اینا براون دوج نامن بسازر کشورهای دیگر هم لیکن بازم اینا تا اونجا رفتن از یایق به کار ساده نیسته که اینا خودشان تا اونجا بتان براون حتما کلانا هستن که اینا رو شاید در موتره شیش از سیا شاید اینا رو ببرد تا اونجا به خاطر که خود از اینا اصلا به فکر نمیده کنم که اینا خود جان تا اونجا بدارن برسن
تشکر شنم دیگه زیاد از شما
لبغلان یا بدون که لرو تان معرفی که
بفرمان سب
بارد
برد سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم افتاران و تمامی شنوندگان تان نیازی هستم افتاران تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه. البته شما بگوید که ولایات شمال شرقی و شمال غربی مانند جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان در طول 14 سال رنگ را برده و میبرد و وضع آن از قبل خراب بود. شما ببینید عوامل و دلایلی که باعث سقوط ولایت قندوز و شماری از ولسوالی‌های شمال گردید قرار زین است که من تای پنج شماره به شما خلاصه میسازم. اول عدم تطبیق قانون و خلاف قانون حرکت کردن. دوم ضعف و ناتوانی رهبری و مدیریت در اجرای وظایف مقامات دولتی. سیوم عدم و نداشتن یک هماهنگی سالم و به موقع از بین بردن و به موقع بین نیروهای ملکی و نظامی افغان. چهارم ضعیف بودن نیروهای امنیتی از لحاظ تنظیم و تجهیزات نظامی در بخش های مختلف چون هوایی و زمینی و نرسیدن به موقع. و همچنان پنجم اختلافات ذات البینی البته روی یک سلسله مسائل چون قدرت، اقتصاد، شهرت و نفوذ طلبی بین اقوام مختلف شمال و در کل افغانستان از جمله عاملی بود و است که باعث سقوط قندوز و شماری از ولسوالی های شمال گردید. اگر چنین به نظر ما شاید که اکثر شنونده ها با این موافقه باشند، اگر چنین عامل فوق ادامه پیدا کند شاید که شماری از ولایات و حتی ولسوالی ها در آینده با سرنوشت ولایت قندوز دچار شوند. متاسفانه اگر چنین عواملی که ما به شما بیان کردم تطبیق شود، اگر روی یک برنامه و در یک چوکات گذاشته شود، ما به شما گفتن میتوانستیم که در طول 14 سال در افغانستان نامی در هیچ گوشش نمیبود، ولی متاسفانه روی همین 5-6-7 مسائل و عواملی است که خلاف اینی البته مقامات افغانستان حرکت میکنند و این میشود که باعث این عوامل بدبختی در شمال و جنوب و شرق و غرب میشد. تا شاید که در آینده بازم با چنین سرنوشته های بزرگ البته چار شاییم باید که چنین چیزها بود و متاسفانه اگر یک شخص نتوانست درست عمل کند همین کل شما در عدم تطبیق قانون و یک اما هنگی سالم میبینیم. خدا کنم
دیر منان عزیز صاحب سلامت و سید سکایب لاری واردون که لرو میربانی
بفرمان سید رادی آزادی است.
سلامونم قبول که در نظر محمد در دبی سخ خبری کوم.
مهربانی کوی.
بد امنی پدی خاطر راځي ځکه په افغانستان کې کوپر شتون لري. کوپر په هیڅ صورت
د شمال هغه کوه په افغانستان کې کفر ولی افغانستان په کفر متهمه وی. لطفا داسې خبرې مه کوه په خپل په دوبۍ کې ناستې چکری وهي او افغانان چې تر تاسو ډېر زیات شاید مسلمانان وي په کفر تور نه وي. داسې خبرې داسې دي لکه څوک چې د ادب خلاف ورزي کوي کنه، لکه څوک چې کنځلې کوي عین له دې سره مترادف دي. آینده کې چا داسې خبرې کوله موږ فورا ټلیفون قطع کوو. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو، مهرباني وکړئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوهر شاه جوهری هم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د کرسیزو صحیح څخه سره په لایې کې یم.
مهرباني کوئ صاحب.
محترم ورو د طالبانو د دولت لپاره کې تاسو د امنیت او ناامنۍ په اړه کې خبر ده. خبره زموږ په شخصي نظر انداز شي طالبانو د حکومت د دولت لپاره او په خاطر دغه یعنی تاسو به مخکې د طالبانو د زړه تحریک ته وګوري هغه په داسې طریقه و چې د شمال یې هم نه نیوه کېدی. دا پروګرام داسې اوښتی دی چې زما په نظر چې د شمالي ولایتو سقوط به راځي مخپه وروسته به بیا د پښتنو ولایتو سقوط کېږي.
صحیح، یعنی تاسو وایئ چې د طالبانو پروګرام بدل شوی دی. صحیح شو، مننه. نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سلامونه سروان سر تا تا ستا همکارانو تا رون و ریدون که تا سیداری زازین دی پرکیان.
مهربانی که وی زازه سیم.
اول خو د ټولو نه مخکې دې ورور ته ووایم چې مسلمان یو ځکه په مونږ باندې دا جنګ تپل شوی دی. که مسلمان نه وای واقعیت کې مسلمان نه وای نو مونږ به هم د نورو ملکو غوندې لکه د سعودي غوندې د هغو ځای ارامه ناست و تاسو په نامې کې مسلمان وای لکه د دې چلته ناست دي نو مونږ به هم اوس دې غوندې ارام ونه به داعش وتلو نه به امریکا وتلو نه بله. دویمه خبره دا ده چې دا زمونږ ناسالمه اداره ناسالم حکومت ناسالم مشران دي. یعنی جنگ بیا په کندوز کې او په بل ځای کې دوی په خپل منځ کې په یو چوکۍ سره نه جوړېږي. یو شي چې اول نه تاده او غلط وي نو تر اخره پورې هغه کوري که هغه یو منزل وي هغه نیتر پای ته نه رسیږي یو نه ورځ راته پکیږي نو دې خپله ناسالمه اداره دا خپل مین کې څه جوړیږي نه نو دغه شخړې به رامنځته کیږي که دوی پرې پاک شي یو موټی شي نو حکومت هم پرمختګ کوي عمل هم پرمختګ کوي نو دا د دوی خپله غلطي ده چې تاسو وګورئ زموږ نه ښه پوهېږي چې هر یو غوایان دی که زه د ځان تاسو غونې نه جوړ کړی بس دونه هلته کوشته شول دلته کوشته شول ګران کوشته شول خاص خبر اور کی رہے پولیس میں رس والوں طالبان میں رس والوں نے خبر ہے
سلامت
باشن صاحب مهربانی. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در پیام خود نوشته کرده که در تمام افغانستان نارامی ها افزایش پیدا کرده و مردم از دولت خوشنودی ندارند. و هادی از ایراد نوشته کرده که اختلاف رهبران حکومت وحدت ملی باعث افزایش ناامنی ها شده.
او غلام سرور بیالی کلیدی چه په شمال که زکن امنی زیاده شویده چه حکومت په ورسته کلونو که فکر کهو چه په شمال که امن و امان ده یا ده طالبان زور نرسیشه نو زیاد امنیتی چارو تی زیاده پاملر ننکوله. وسم ده تلفون لاری آوردون که لرو زن معرفی که
بفرمان زب
مهربانی کوی
قندوز چوخی بمباری شده
تاسی خیر دل موضوع پا برا که خبری و که تاسی وست راپور مرا کوی لطفاً دموش موضوع داده چه ولی دی افغانستان پر شمال که نامنی زیادی شویدی سکال ډیره زیاته مننه. متاسفانه چې ستاسو آواز هم ډیر واضح نه و. خدای دې وکړي چې اوریدونکي ستاسو په خبرو پوه شوي وي. بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي او هیله لرو چې یوازې او یوازې د موضوع په ارتباط خبرې وکړي.
بفرمایئ صاحب مهرباني کوم.
بله ساوري.
بله مهرباني کوي له کوم ځای خبرې کوي؟
دا هلمند ولایت آزادیو ولسوالۍ نه وفا خبرې کوم.
مهرباني کوي وفا صاحب.
زما په نظر کښې دی دا چې دا پلان اوس ترتیب شوی د طالبانو دی، دا د طالبانو یو حکومت نه دی، دا بلکې د طالبانو سره نور حکومتونه هم لاس شوي دي. د ډېرو کم رقم ځایو سره طالبانو سره مرستې کېږي او دا د هغه خواته دا پلان دی چې شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي. دا د بلې خوا هم دا پلان څه وایي چې په شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي، بیا به جنوبي ولایتونه دا خپل سکوت کوي.
صحیح مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب مهربانی کنین صاحب
مهربانی.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایئ.
سلام تقدیم میکنم از طریق رادیوی شما به تمام شنونده ها. خوش به خود شما به همکارای تکنیکی تان
تشکر صاحب.
ما اول خو یک سلام میکنم برای مو شنونده که از دبی زنگ میزنه و چکر میزنه و خودش دیگه ملت فقیر افغانستان میکوبه. بله. اون نامیه که در ولایت شمال است، در طرف شمال که روان است، برادر عزیز، تمام ملت افغانستان را آگاه است، تمام خود شما، تمام رئیس جمهور، تمام اینا، تمام حقایق به اینا معلوم است.
بله سر.
که این نفری هم است در جای ما که یک بچه‌اش در دولت است، دیگه بچه‌اش در طالب است.
اگر دولت دولت حقیقی باشه
بله سر.
وقتی که زمانی که بچه از او در طالب بود این برادر از دولت است او را سر از او تصمیم جدی میگیری خواهد تو که دولت هستی برادر دیگه در طالب چی میکنه کتر که فران در ولایت خود ما در ولایت خود ما دولت خود این قدر است که بچه منی آدم در طالب است اگر تو قدر امرا بیار یا یک وریفه امرا بیار تو دورش بندی بکن دورش سر دورش سجو بکن اگر دوباره طالب در سرد شمال اگر پیدا شد بیاین تمام ملت افغانستان روی ما مردم سیاه بکنند چون دولت دایر است بسیار مال امر است زمانی که آقای دوستم جنرال دوستم بسیار جهان سپاس میکردیم ولایت فاریاب یک تصریح کرد تصمیم داشت که در ولایت تخار دایر در ولایت کندوز دایر زمانی که برنامه ریزی کردن دوستم هست جنرال دوستم از ولایت کندوز تصمیم داشت تعریف کردن گفتن که نه تو دالی نرو اگر همون زمان میامد در زمانی که سری ولسوالی خانه‌آباد جنگ بود اگر همون زمان تصمیم جدی میگرفتن نشان خلاحت کندر شکست میگرفت با این قدر دربدری و قدر چیزی قدر مال مردم گفت نمیشد چون دولت دایره بسیار مال آمد است دیگه از دولت خود خواهش میکنم اینی یک عکس العمل شد اینی برشان یک تجربه شد زمانی که اینی تجربه را که برشان معلوم شد خیر ولایت از دولت افغانستان سمت شمال بسیار قربانی ها را دادگی ولیکن این بار دولت از دولت خود خواهش میکنم زمانی که معلومات دارم میفهمه که این بچه فلانی آدم دولت است قدر جدی بگیره قدرش بیاره سر جدی یک تصمیم جدی بگیره انشاءالله ما بطمینان کامل بگیم طالب انشاءالله ای رسکم نشد
تشکر از شما تشکر سپاس شما
مننه سلامت اوسه او سم زموږ یو اوریدونکو چې کله ناکله له الماتی څخه ټلیفون کوي مهرباني کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني سر
دې بخښنه سره دا غواړم چې تاسو یوازې د کندوز موضوع
نه د کندوز نه د تمام شمال ولې سشکل د افغانستان په شمال کې نام دي زیاته شوې ده دا موضوع داده اچین هم مشپرون پا اچین بندیم خبری کردی نن موضوع داده چه ولی شمال تا نامنی غزیده لیده کم فکری پا ورستوی چوار لسو کلونو که یوازی پا جنوب او ختیس کی جنگو او شمالی ولایتونه امن ول پا ترده را حده پوری سشکل ولی دا نامنی شمال تا هم غزیده لیده
نو زه پوښم زما نظر یو زه نظر راکوم که تاسو اجازه راته راکوئ زه خپل نظر تاسو ته تقدیم
نو خو د خبرونه ستاسو ده
دا د امریکایانو د غرب د سروي چې دا موضوع باید نصري منځنۍ اسیا ته ورسي او موږ هسې په کې سوځو کندوز خلک سوځي موږ سوځو ټول موږ سوځو د دې هدف بل څه دی جګړه اصلا د پوتین او د اوباما سره ده
بس صحیح دره تاسو خپل نظر څرګند کو او چا مو مخه مونږ نه ولاو نه دي څوک مخه نیسی مهرباني کوي بل اوریدونکو هم لرو ازادي رادیو
به فرمان سم
السلام علیکم تو خیر انده باب ولایت تاسو ته تماس
مهرباني کوي تو خیر صاحب
شمال د نامنی په حق له خبر لاندې نه دي دا خطر مو ویل لري بیانو خو د نورو د دین په وخت کې سي او نو دا ډیر لوی سبا دی دا د سپېڅلي وطن کې چې کله عملیات کیږي خلک زور ول کیږي د پولیسو د محلي قومندانانو دا حکومت او قانون چې خپل عملیات سره نه رسي خلک زوروي هغه خلک چې خلاص وي زه بیا هغه کول کیږم او هر کیږم نو بیا باید چې سم دا ترتیب باندې سم چې د جنگ نه خلاصېږم نو یو سبا دی دا بل د دې حکومت لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو وویل تر منځ به اتفاقي دا ټول د روپو شوکیان دي پیسې خوند ورکوي دا یې بل سبب ده او بل سبب یې دا ده چې اکثر حکومتونه د ولسوالۍ څخه د منځ دې ولسوالۍ کې شان ونیسي هغه بیا بل ولسوالۍ په ونه چې بلدي سلاوي طالبانو پیدا کړي دي په ولایت کې څه ونیوي دا سلاوي پر مخ چې دي اخر د دې حکومت د سقوط عمله کېږي عمل کېږي موږ پر دې ویرېږو چې دا حکومت به سقوط وکړي مول چې دا علایمي وقرایني وینو چې دا امریکایانو د شتون دا حکومت بقا نه لري
که څه هم دوی وویل پخوا هوښیاران وویل دا حکومت بقا نه لري، خو هغه امریکایان ووایي د ملي اردو دونه پوځ د ملي پولیس دونه د دوی کولی شي افغانان یې په خپل منځ کښې سره غرق کړو، ټول یې په لمرو کړو. نو دا ستره امریکا ده چې دا خلک دي دا بس خمیني ویل چې شیطانې بزرګ دي جهان، دا مسلمانان سره زوریي د امریکا د ټولو مسلمانانو دښمن ده. ستاسو د نظرو څخه یې ونړوي.
سلامت باشید توخی صاحب.
سلامت باشین صاحب. یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم؟ وقت نشر خبرها هم فرا میرسد. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
در اسکایپ لاری را سره دی مهربانی.
مهربانی صاحب. شنونده عزیز بفرمایید، تماس شما وصل است. نه تماس از اینا قطع شده. یک شنونده ما سنا سعادت از میدان وردک در پیام خود نوشته کرده که جنرال دوستان کجا است و باید به قندوز بره بخاطر عملیات. محمد عادل حقیار ایماق از محل نامعلوم نوشته کرده که ناامنی شمال نبود والی و ضعف رهبری بود. شما محمد از اندراب در پیام خود نوشته کرده ناامنی های شمال خصوصا ولایت قندوز نتیجه عقده‌گشایی های سیاسیون افغانستان خاصتا دو رهبر بوده. یک شنونده دیگر ما زهیر نوشته کرده که ناامنی ها البته گفتن از ضعف حکومت است و تا حالا که وزیر دفاع تعیین نشده از این خاطر ناامنی بیشتر شده. و یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس در پیام خود نوشته کرده که البته اینا پیامشان هم پیام تکراری است که گفتن تمام مردم از دولت دل خوش ندارن، به می خاطر ناامنی ها افزایش پیدا کردن.
بله، او د اوریدون کله پروای چې د خبرونه تر نه نیمو بجو پرې دوام کوي. هر یک شمه د خبرونه وی، یعنی میکروفون ستاسو، یو موضوع ټاکو، په دې موضوع باندې ستاسو نظر غواړو. لټولو اوریدونکو مننه چې تر دې حد به وخت پورې نظرونه څرګند کړی دي، او بیا هم هیله لرو چې له خبرونو وروسته به ټلیفون راوکی او د موضوع په ارتباط ما نظر څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 بیا هم 0908-225-55 د افغان بیسیم 813 شمیره هم په یاد لري.
بله، میتونین بر ما پیام بفرستین. البته چیزی که بعض از شنونده های ما نوشتن، امیر محمد از بغلان ولسوالی دوشی نوشته کرده که از یک خرد ضابط و سرباز گرفته تا رئیس جمهور اما خیانت میکنن و گفتن سر تنها گفتن سربازا. البته پیامشان خیلی پراگنده هست، نوشتن تنها سربازان خدمت صادقانه میکنن و بالاخره افغانستان جور خواهد شد. شنونده دیگر ما خدایداد امیری از ولسوالی برکه بغلان هم نوشته کردن که جنگ در شمال افغانستان جنگ اسلامگرایان ضد دموکراسی است.